السلام علیکم د مازیګر څلور بجې دی قدرمنو دوستانو د ازادي رادیو د خبرونه ولایت په ولایت اونیس پروګرام ته چې په مستقیم ډول خبريږي ځانګړې شوې ده. په نن خبرونه کې چې زه رضوان مرادی درته وړاندې کوم د هلمند ولایت د وروستیو حالاتو په اړه د ولایت له مقاماتو سره خبرې کوو. ستاسو دوستانو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې به هم شریک کړو. خو له هر څه مخکې له جاناقا الکوزي څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر له جمهور رئیس حامد کرزی او د انتخاباتو له کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله سره وکتل. د افغانستان د جمهور رئیس په انتخاباتو کې د عبدالله دوهم رسیال محمد محقق وایي د انتخاباتو لانجې د حل په مقصد په افغانستان کې د یو کال لپاره انتقالي حکومت جوړ شي او اسرائیل نن د څلورم ورځې لپاره په غزې ته لانګې بمباری ته دوام ورکړ. خبرونه واوري. لمړی د افغانستان مربوط خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کری د افغانستان د جمهور رئیس د انتخاباتي لانجې د حل په مقصد کابل ته تللی او نن د غرمې مخکې پارک کې له جمهور رئیس حامد کرزي او وروسته یې دغه راز د جمهور رئیس له کاندیدانو اشرف غنی احمدزي او عبدالله سره وکتل. د افغانستان جمهور رئیس په یوه خبر پاڼه کې ویلي دواړه مشرانو د جمهور رئیس د انتخاباتو د لانجې د حل په مقصد د ملګرو ملتونو په وړاندیز او د دواړو کاندیدانو د نظرونو په اړه بحث وکړ. د جمهور رئیس کرزي ویان ایمال فیزی ازادې رادیو سره خبرو کې د جان کری او جمهور رئیس کرزي د کتنې په اړه ویل
جمهور رئیس کرزي په دې کتنه کې وویل چې هر د حل لارې چې د انتخاباتو ستونزې هواري کې او دغه لار د افغانستان د قانوني مراجعو د خواص خطر سره سي او د دواړو کاندیدانو په تفاهم کې وي دا وسن حکومت د منولو وړ و بلله او یو ځل بیا تاکید وکړي جمهور رئیس کرزي چې د نوي رئیس جمهور د تعلیف مراسم به پر هغه مطابق تقسیم اوقات باندې چې مخکې تعین شوی دی یعنی د اسد د میاشتې په 11 تاریخ د روان کال به دغه مراسم ترسره کیږي او د وسن حکومت هر ډول آمادګی لري.
جان کری له اشرف غنی او عبدالله سره په کتنه کې ویل مونږ یو متحد باثباته او ډیموکراتیک افغانستان غواړو. دا مهمه ده هر څوک چې د جمهور رئیس په توګه ټاکل کیږي د افغانستان د یوې مشروع پروسې له لارې باید وخت ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له خاص استازي یان کوبش سره هم وکتل او وروسته یې ویل مونږ هیله من یو یوه داسې لار به وموندل شي چې د پښتنو د ځواب د خلکو د شکونو د قناعت او د راتلونکي د ټاکنې ظرفیت پکې وي. اشرف غنی په کابل کې د امریکا سفارت کې له جان کری سره له کتنې وروسته خبرې اعلان ته ویل مونږ ژمن یو او ډاډ به حاصلوو چې د انتخاباتو پروسه به د افغانستان د خلکو مشروعیت او باور له ځان سره ولري. په دې توګه د اعتماد او باور د اعاده کولو لپاره په پراخې او جدي څېړنې یا تفتیش باور لرو. جان کری د غنی د دغه دریځ هرکلی وکړ. د افغانستان د جمهور رئیس په انتخاباتو کې د عبدالله دوهم رسیال محمد محقق وایي د انتخاباتي لانجې د حل په مقصد دی په افغانستان کې د یو کال لپاره یو انتقالي حکومت جوړ شي. محقق نن له بلومبرګ خبرونې سره مرکه کې ویل د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې باید اصلاحات رامنځته شي او په ټول هیواد کې باید له سره انتخابات وشي. محقق ویلي که چیرې د اشرف غنی احمدزي په ګټه تقلبي رایې باطلې نه شي بحران به رامنځته شي. په ابتدایي نتیجو کې ښودل شوي چې د جوزا د 43 انتخاباتو کې اشرف غنی احمدزي د رایو په سلو کې 55.4% ګټلي. لبلخوا د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي جیمز ډبنز د پنجشنبې په ورځ ویلي وو د افغانستان لپاره د ملي وحدت یو حکومت اړین دی. د ډبنز څرګندونې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت روښانه کړې وویل دا د افغانستان د راتلونکي جمهور رئیس کار دی چې د خپل حکومت د تشکیل پریکړه وکړي. د کابل جلال آباد د لوی لارې په اوږدو کې د دوو موټرو د ټکر په پیښه کې یو لس تنه ټپیان شوي دي. د لغمان ولایت ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل نن شاوخوا 12 بجې د لغمان ولایت اړوند کاکت سیمه کې د کابل جلال آباد پر لویه لار یو کورولا او سراچه موټر ټکر شو او له امله یو لس تنه ټپیان شوي چې د دریو تنو روغتیایي حالت یې نازک دی. ځواک وایي د پیښو قربانیان ټول نارینه دي او د زیاتې درملنې په مقصد د ننګرهار مرکزي روغتون ته انتقال شوي دي. افغان چارواکي وایي د هیواد په لویدیځ کې په سړک کې د ښخ شوي ماین په چاودنه کې اووه تنه پولیس وژل شوي. د غور والي سید انور رحمتي وویل چاودنه د پنجشنبې په ورځ په 400 ولسوالۍ کې شوې او له پیښې وروسته د طالب وسله والو او پولیسو ترمنځ نښته هم شوې وه. خبرونه له ازادي راډیو ری اسرائیل نن د څلورم ورځ لپاره په غزه تړنګ بمباری ته دوام ورکړ. له هوا او سمندر لارې هدفونه وویشتل. دا په داسې حال کې ده چې حماس وسلوالو پر اسرائیل نور توغندي هم وویشتلې دي. د نن ورځې بمباری کې په رافه کې د اسلامي جهاد ډلې د یو غړي کور په نښه شوی و او یولس کسان پکې ووژل شول. د څلور ورځو بمباریو کې تر اوسه لږ تر لږه دوه اتیا تنه فلسطینیان وژل شوي چې اکثر یې ملکیان دي. فلسطینیانو ویلي د اسرائیلو سمندري ځواکونو هم په غزې ښار کې پر امنیتي ودانۍ حمله کړې ده. اسرائیلي مشرانو په غزې باندې د ځمکني یرغل خبرې کړې او شاوخوا څلوېښت زره احتیاطي عسکر یې سنبال کړي دي. په عین حال کې د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ته د پنجشنبې په ورځ ویلي وو چې متحده ایالات د یو اوربند ټینګېدو لپاره په خبرو کې مرستې ته چمتو ده او له دواړو خوا یې غوښتي چې له حوصلې کار واخلي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین ماروایی په ویانا کې پر روانې اونۍ کې د ایران د اټومي پروګرام په خبرو کې به د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیروی سره د جاسوسۍ د لانجې په اړه هم بحث وکړي. شتاین مار نن ویل د امریکا او جرمني اړیکې باید د احترام خو متقابل احترام پر اساس ټینګ وي او د صداقت په اساساتو باید بیرته عادي شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته ویل دا پیغام به په ویانا کې خپل امریکایي سیال جان کیری ته د کتنې پر مهال ورسوي. شتاین مار زیاته کړه د برلین دا پریکړه چې د جولای په لسمه یې په برلین کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې یا سی ای د دفتر مشر وویسته حتمي وه او په جرمني کې د امریکا د جاسوسۍ د نوو فعالیتونو ادعا وکړه. د اوکراین د کورنیو چارو د وزیر ارسینی افاکوف یو سلاکار وایي د هیواد په ختیځ کې بلتون غوښتونکو د توغندي په حمله کې ممکن دېرش تنه حکومتي عسکر وژلي وي. زوریان شکریاک رویترز اژانس ته وویل یاغیانو په دې حمله کې له ګراد توغندي نه کار اخیستی دی. د وویل په حمله کې تر دېرشو پورې عسکر وژل شوي خو امکان لري چې د مړو شمېر نور هم زیات وي او دا ځکه چې دغو وینو توی ته تږو وسلوالو د ګراد سیستم توغندي ورولي او ورانه یې رامنځته کړي دي. د دې عسکرو د وژنې راپور په داسې حال کې ورکړل شوی چې د اوکراین حکومتي ځواکونو د یاغیانو پر ضد نوې تهاجمي عملیات پیل کړي او د کورنیو چارو وزارت وایي په تېرو څو ورځو کې لږ تر لږه پنځوس تنه وسلوال بلتون غوښتونکي وژلي دي. وروستی خبر دا چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په یوه درې ورځني رسمي سفر ازبکستان ته تللی او دا په تېرو دیارلسو کالو کې دغه هېواد ته د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. تاشکند ته له روانېدو مخکې داود اوغلو په یو بیان کې په انقره کې ویل له 2006 کال راهیسې د یوې غلط فهمۍ له امله د ازبکستان او ترکیې په اړیکو کې یو توقف راغلی و خو دواړو هېوادونو پتهیلی چې د دې مسلې د حل لپاره په خپلو کې سیاسي تماسونه نوي کړي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د سفر په لومړۍ ورځ په تاشکند کې له خپل ازبک سیال عبدالعزیز کاملوف سره وکتل. د دوه اړخیزو اړیکو سیمه ییزو او نړیوالو امنیتي مسلو په اړه یې بحث وکړ. تمه ده چې داود اوغلو به د ازبکستان له جمهور رئیس اسلام کریموف سره هم وګوري. دا د دې ساعت مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
دوستانو یو ځل بیا زماره ځوان مراد سلامونه منه. ولایت په ولایت مستقیمه خبرونه چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي زه رضوان مراد وړاندې کوم. دوستانو په نننۍ خبرونه کې د هلمند ولایت په اړه خبرې کوو. په هلمند کې په خاص توګه په وروستیو کې د جوارو ناکراریو د غراس د جګړو او د هلمند د ولس د ستونزو په اړه غږیږو. موږ هڅه کوو چې د هلمند د ولایت ویاند عمر زواک هم موږ سره د تلیفون په لیکه کې وي. د غراس د هلمند له نورو چارواکو سره هم خبرې کوو خو له هر څه مخکې چې د هلمند په اړه خبرې وکړو د افغانستان د انتخاباتو د مسالې په اړه تازه حال له خپل همکار اسدالله لودین څخه اخلو. لودین دا راته وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن د افغانستان له جمهور رئیس دغه راس د افغانستان د ولسمشري د دوهم دور له دواړو کاندیدانو عبدالله عبدالله او اشرف غنی سره کتنې کړې دي. د کتنې ته ډیر زیات خلک منتظرو. آیا سنتیجې د دې خبرو تر راوته دروسه؟
ډیره مننه مراد صاحب سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. باید ویم چې تر اوسه د دغه خبرو اترو نتیجه نه ده معلومه شوې خو جانکیری د ملاقاتونو لړۍ تر اوسه هم دوام لري. لکه څنګه چې تاسو وویل نن سهار له ولسمشر حامد کرزي سره د ارګ په معنی کې خبرې وکړې. له ولسمشر حامد کرزي سره هم ملاقات په انتخاباتي مسایلو وو او په دې و چې څنګه وروستۍ انتخاباتي شخړو ته د حل لاره پیدا کړي. او ولسمشر حامد کرزي وویل چې د استو انتخاباتي شخړو ته بعد داسې یو حل لاره پیدا شي چې هغه دواړو کاندیدانو ته د منلو وړ وي او په عین وخت کې د افغانستان له اساسي قانون سره ټکر ونه کړي. لغه ورستا جانکيري د اشرف غني احمدزي له انتخاباتي ټيم سره ملاقات درلود. موږ چې څو دقیقه وړاندې د ښاغلي احمدزي له ویان نومان شنواري سره خبري وکړې، هغه ویل چې د اشرف غني احمدزي او جانکيري ترمنځ ملاقات ډېر په دوستانه فضا کې ترسره شو. اشرف غني احمدزي په دې ملاقات کې د انتخاباتي شخړو د هواري لپاره خپل دریز او نظر جانکيري ته څرګند کړ. د دوی دریز دا و چې د انتخابات پروسه باید په شفافه توګه پای ته ورسیږي او نتیجې په شفافه توګه خلکو سره شریک شي، او هر ډول پریکړه چې د ورستۍ شخړې د هواري لپاره کیږي په هغه پریکړه باید د قوانینو په رڼا کې وشي او له قانونه پورته پریکړه باید ونه شي. جانکيري هم په دې ملاقات کې ټینګار وکړ چې د انتخاباتي ستونزو د حل لپاره باید له قانوني لارو نه کار واخیستل شي. جانکيري وویل چې د افغانستان قوانینو او ته احترام کوي او همدارنګه د دواړو کمیسیونونو استقلالیت ته هم درناوی لري. خپله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم په یوه بهرنیو چارو وزارت هم په یوه اعلامیه کې ویلي چې جانکيري به داسې پریکړه ونه کړي چې هغه د افغانستان له قوانینو سره په ټکر کې وي. دا مهال د دوی او د اشرف غني او بخي د عبدالله عبدالله او د جانکيري ترمنځ ملاقات روان دی. موږ چې څو دقیقې وړاندې له دوی سره خبرې وکړې، دوی ویل چې اوس هم دغه ملاقات جریان لري، نو د همدې عمله دوی د رسنیو سره نه څه شریکوي. تر اوسه د دوی د ملاقات نتیجه نه ده معلومه شوې. خو ښاغلی جانکيري به ماښام خوا ته بیا له ولسمشر حامد کرزي سره وګوري او د خپلو ملاقاتونو نتیجه چې له دواړو کاندیدانو سره کتلي هغه به هم له ولسمشر حامد کرزي سره شریکه کړي. ټاکل شوی چې سبا د ورځې په اوږدو کې جانکيري په یوه خبری کنفرانس کې برخه واخلي او ممکن په دې خبری کنفرانس کې د دواړو کاندیدانو سره د ملاقات نتیجه هم جانکيري اعلان کړي سبا.
یعنی جانکيري به سبا هم په افغانستان کې وي. د معلومات د امریکا سفارت یا مقامات ولې چې تر څو مودې پورې به جانکيري په افغانستان کې وي؟
بله، په کابل کې د امریکا د سفارت ځینو سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړي چې د جانکيري دغه سفر دوه ورځنی دی چې له تیرې شپې څخه پیل شوی او سبا د تر ورځې پورې به دوام وکړي. ټاکل شوی چې سبا د غرمې مخکې جانکيري په یو خبري کنفرانس کې برخه واخلي. دا خبره هم د امریکا د سفارت یو سرچینی وکړه او په دې خبري کنفرانس کې به ټول هغه پرمختګونه او هغه پریکړې چې شوي په هغه باندې رڼا واچول شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. اسدالله لودین چې کابل ته د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د سفر، دغه راز د ولسمشر د دواړو کاندیدانو او له ولسمشر کرزي سره د جانکيري د خبرو اترو دغه د غونډو او دا چې نوموړی به سبا خبري کانفرنس ته د خپلو کتنو او خبرو اترو نتیجه بیانوي، په دې اړه در سره ورسي معلومات شریک کړل. او سم راګرزو خبري خبرونه ته ولایت په ولایت. نن په دې خبرونه کې د هلمند ولایت د روسيو ناکراري او د غلطه د موجودو ستونزو په اړه خبرې کوو. امدا شي به زمونږ همکار الیاس تایر سره له هلمند څخه د ټلیفون په لیکه کده دای سه خبرونه ته په خیر اغلی. لومړی کوریدونکو سره په دسي یو لند توګه خپل د سترګو هغه لیدل حال شریک کړي چې تاسو چې سفر کړو ورس دوه مخ کې سنگین ول سوالی ته چیرته چې پراخ جګړې روانه ویل کی چې اوس هم پکې نه ختی کیږي. کله اوریدونکو سره د سنگین حالات لک شریک کړي.
مراتب ډیر مننه کوم اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. موږ د مسلینو له کاروان سره په اصطلاح یا د هغه افراد او اشخاص سره چې د سنگین لپاره د نوو عملیاتو طرحه او په سنگین کې د خلکو سره د مرستو او په نیال کې د جمهور هغه مرستاسي پیسې هم د شهیدانو کورنۍ ته ورکول پلان کې و چې دی د لشکرګان ویورلې تقریبا درې شپې تیر کړي. په لومړي شپه سنگین کې مست معلومه سول چې د سنگین اصلي کمربند او په سنگین کې هغه سیمې چې د وسلوال په ولکه کې دي او په نیال کې ځینې هغه سیمې چې د حکومت په ولکه کې دي معلومه سول. لومړی شپه په ډیر زورور جګړه وسوه د محلي پولیسو پر ځینو پوسټو باندې. دوهم شپه آرام و او دغه رنګ د درېمې ورځې په غرمه باندې تقریبا ډېر غټ غټ راکټونه یا توغندۍ پر ولسوالۍ راوتو ولسوالۍ چې هغه د ولسوالۍ ودانۍ ته ډېر نږدې مشتلې. یعنی بالاخره دا چې د امنیتي نگانه کې وګورو دغه مسایل چې موږ ولیدل هلته داسې معلومېږي چې تر ډېره پکې ولسوال حاکم دي، هغه بلد دي او هغوی د ډېر مدیر رئیس د دغه جګړې لپاره پلانونه جوړ کړي دي. او بل خلق د خپل سیمه راغلي د ولسوالۍ نږدې سیمه ته په دوکانونو کې اړولې دي. یعنی داسې لا موږ ولیدل چې په دوکان کې درې یا څلور کورونه یو ځای اوسېدل او دوی مرستې اړتیا درلوده، که څه هم د درې میاشتې د درې سوه اتیا کورنۍ لپاره هلته مرستې ورسېدلې او توضیح شروع شول. مګر نن سهار د هلمند والي وویل چې د اووه سوه شل او درې سوه نوي کورنۍ لپاره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم تر نن سهاره پر رسېدلې دي. مګر یو شی چې نوی زه ویلی شم، هغه دا دی چې نن د هلمند والي په سهار کې چې کله موږ سنګین پرېښودی رسنیو ته په مرکه کې وویل خاصول ازادي راډیو ته چې نن به خپل د سهار په خوا کې او یا تر اوسه پورې د سنګین ولسوالۍ د وسلوالو په ضد د پولیسو اردو او د پولیسو د خاص ځواکونو لخوا ځانګړي عملیات پیل کېږي، چې په دې برخه کې موږ د سیمې د خلکو څخه هم معلومات ترلاسه کړي دي او هغوی ویلي دي چې دوی د دبرۍ په سیمه کې د افغان ځواکونو خاص کتاب د تیاري د لارې هم شی وسوي دي او ځینې کتاب د مځکې له لارې پیدا هم ورغلي دي. او خپله د هلمند امنیه قمندان د عامه نظم د پولیسو عمومي قمندان په هلمند کې د دغې لیوا قمندان او د اردو په ساته باندې هم لوړ پوړي چارواکي فعلاً هم په سروان کلا کې قرار لري او دوی په عملیاتو باندې بوخت دي.
ډېره مننه الیاس، ته ما سره د تلیفون په خط پاتې شئ. همدا شیبه د هلمند ولایتي شورا وکیل عاصم علي کوزي صاحب هم موږ سره د تلیفون په لیکه کې دی. علي کوزي صاحب، خبرونه ته د خدای راوله. لومړی کې دا راته وایي چې څه چې زمونږ خبریال هلته د سترګو لیدرې حال ویل چې په سنګین کې اوس هم وضعیت هغه شان دی، چېرته چې وسلوال په ډېرو سیمو کنټرول لري او دوی په هرو پوستو باندې د پولیسو محلي پولیسو اردو اوس هم خپل بریدونو ته دوام ورکوي. ستاسې په نظر باندې دا خو څو هفتې وشولې، آیا سنګین ته واقعي دومره زیات داخلي او بهرني وسلوال راغلي چې افغان ځواکونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې دا ولسوالي تقریبا یو څه زیاته برخه یې تصفیه کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لکه تاسو چې ویل سنگین په ولسوالۍ کې واقعا هم ډېرې شپې کېږي، په دې فرض روژه کې چلته عملیات شروع دی او جنګ روان دی، او ساحه چې ده د وطن ساحه ټوله د طالبان تر کنټرول لاندې ده، او هلته یو ډمبر لري سرکجي کې پورې وصل شوی دی، هغه د ډمبر لوړه خوا یو ځینې پوستې هغه د حکومت په لاس کې دي، او نن سهار چې موږ ته خپل د سیمې خلک چې د ټولنیزې شورا وکیل دی هغه ماته زنګ ووهلی چې سهار د لمانځو پر وخت باندې د بوستانځو په ساحه کې عملیات شروع کړی دی او د حکومت ځواکونه ورته سوي دي، او پر شهزادي په ساحه کې هلته شهزاده د درود پر هغه اړه چې د زنداور او کجکي د خوا طالبان پر راپرېوځي هلته هوایي ځواکونه هم مالي کوتر کښته کړي دي، نو پیاله نه اوس جنګ روان دی. هلته په هغه ساحه کې امنیت نه دی راغلی، جناب والي صاحب خپل تللی وو هلته دا دوه درې شپې وکړلې، خو انشاءالله موږ امید لرو چې جنگ ختم شي، خو اوس پیالن جنگ نه دی ختم.
وکیل صاحب، تاسو د سیمې خلک یاست، یو طرف حکومت دی یو طرف وسوال مخالفان دي، آیا واقعي سنگین کې لکه څنګه چې تصویرونه هم خپاره شوي دي په سنگین کې بهرني وسوال چې پاکستانیان او نور خلک پکې شامل دي، دا هم د افغان طالبانو ملاتړ کوي؟
یار قدر تو چواکیان سره زموږ کوم دوستان چوای د وطن خلک راځي ټول از مشره د لازم ما په کور کې دي زموږ دغه تر راځي، او ځین خلک وای شي باش خلک ستا په طالبانو کې چې مخالفت کوي او مخان چا د نشکره کوي هغه د شاه د خو په بسی، نو دوی تحقیق ماته نه دی ورته دوی ساتمه د پاکستان د خلکو یې شناخته کاتیا کم شي ورته خو هغه تحقیق ما خپل بسرګو نه دی دلی، او دا زموږ دوستان وایي چې مخانه پټ کړی دي د شاه د خوا د وطني طالبان سره یو ځای نه هغه د شاه د خوا په بسی.
ډېره مننه اسم صاحب لمون سره پاتې شي. د هلمند د والی وان عمر زواک صاحب هم دا اوس د تلیفون لارې رخ شوی دی. زواک صاحب هم د وکیل عاصم علي کوزي صاحب چې د شورا ولایتي شورا وکیل هم د څرګندونې مو د هلمند بیا بل عموم بل خصوص د سنگین پړه ورېدلې، او سنگین څخه زمون خبريال چې نن راغله هلته د خپل دستر ګولیدلې حال هم ویل، اوس رپورټونه وایي چې په سنگین کې نوې عملیات پیل شوې دي، اوس خو تقریبا د هلمند غ ټول وضعیت هغه غ فوکس یا تمرکز په سنگین پورې ده، دا خو څو ونی شوې دي بلکې ډېر وخت شو، د سنگین عام ولس څومره او کوم ستونزو سره مخ ده؟
تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو د رسنۍ لارې څخه د افغانستان پټمن ولسته او خصوصا د هلمند شریف ولسته خپلینې کې هلي او سلامونه وړاندې کوم هله چې ټول د غوړې تاسو څخه معلومات د هلمند ولایت کومې جنوبي برخې چې دي او یا هم شمالي برخې چې دي په دې کې په شمالي برخو کې تاسو د شهیدان وخت چې تقریبا دوی ولې وړاندې چې ځافه وسله وال مخالفینو د سنگین ولسوالۍ په ساروان کلا سیمه او همداشان په نورو ځینو ساحو باندې خپله تهاجمي حمله وکړله او د دې همدم او پندغه وخت نو کې چې دوی د شمالي برخې نورو ولسوالۍ هم تر خپلو بریدونو لاندې ونیول چې هغه کې نوزاد مسقله او کجکی ولسوالۍ لدی دوی خپل بریدونه جاری وساتل او وروسته لاغنه دوی غوښتل چې بعضی بریدونه د هلمند په جنوبي برخه کې هم وکړي چې لاغه جملې څخه د خانشین ولسوالۍ وه چې تقریبا څلور ورځې دوی د تاغز کلای ګز او کلای سبس په ساحو کې خپل بریدونه وکړل او په هغه ځای کې د دوی ځینې جسدونه ځینې پاتې شول او افغان امنیتي ځواکونه په دې باندې وتمنل چې په ساحه کې خپل عملیات جاری وساتي او په بشپړ توګه هغه ساحه د دوی شتون څخه پاکه کړي او بېله کومو تلفاتو او بېله کومو زخمیانو دوی په شاو تمبوي. نو به تر اعظم سنگین ولسوالۍ ته اوس موږ د هلمند په شمالي او جنوبي برخو کې په ټولو ساحو کې موږ د امن ساحه پراخه ده، امنیت ته ان شاء الله، او هغه ځایونه چې مخکې وسله والو مخالفینو تحرکات ځینې کول او غوښتل چې دغه ساحو څخه بریدونه وکړي یا په شمالي برخو کې او یا په جنوبي برخو کې موږ عملیات په لاره به کې اچولي دي او ان شاء الله ډېر د دغه ساحې هم دوی د شتون څخه پاک شي چې اوس سنگین ولسوالۍ ده او په سنگین ولسوالۍ کې موږ تقریبا چې خپل حضور او عملا د جنگ صحنې ته او د عملیاتو د ښه پلان د تطبیق لپاره او د عملیاتو د ښه ترسره کېدو لپاره هلمند والی جناب والی صاحب خپل هغه ساحې ته سفر وکړ چې تقریبا دغه دې څلور ورځې پوره کېږي چې په هغه ځای کې څلور شپې خپل ټولې ساحې وکتلې او کومې ځایونه چې وو چې مخالفین غواړي چې دغو ځایو ته خپل بریدونه وکړي هغه ساحې ټولې خپل تر نظر لاندې راوستې، مکمل پلان یې ورکړ تر څو چې ټولې هغه ځایونه چې دي او رهبری کې چې ټول وجود لري باید عملیات په ډیر دقیق ډول او په ډیر منظم شکل او همداشان په ډیر دقیق په دې شکل سره چې په غوځي کې ملکی کسانو ته او همداشان د موږ د زمي کسانو ته کوم پلات و نه وړي او یا زخمیان نشي په ډیر سمه توګه باید عملیات ترسره شي. نو په دې اساس سره موږ د سنگین ولسوالۍ ټولو ساحو ته خپل عملیات جاری کړي دي او په هغه ساحو کې چې همدا اوس دوی غواړي چې مقامت وکړي دغه ساحو څخه هغه لارې ټولې کلابند شوې دي او ان شاء الله هغه انجینري ټیمونه مو چې را رسیدلې دي هغه قواوې متظرفات چې را رسیدلې دي هغه به ډیر ژر هغه ساحې چې مین پوښ شوې دي او هغه ساحې چې په وګړو کې مین گزاري شوې و هغه به ډیر ژر د مینونو په وخت شاو په بشپړ توګه به
مننه زوکه. تاسو ویل چې د هلمند والی څلور شپې ته وکړلې تاسو کور سره اوسې وای د سنگین خلک هم د سنگین عام ولسم په څه وضعیت کې بیا موند؟
تاسو هم معلومه ده چې د ولست ارتیا په هغه صورت کې چې واقعا هم زړه ورته کمیږي او ولست دې ته په دې باندې خپل راضي څرګندوي او خپل په دې باندې ډېر خوشاله کیږي چې باید یو داس شخص چې هغه د مقام ولایت تراس کې قرار ولري چې خپل جناب والی صاحب دی هغه ځای ته ورشي او دوی به ډېر ور باندې ډاډمن شي. په همدې اساس سره دوی خپل په هر ورځ کې هر لحظه کې قومي مشرانو سره کتل او خپل پلانونه جاري ساتل تر څو چې قومي مشران هم په دې کې داخلي وګړو چې څرګم دغه چې پاګه دایونه کې قومي مشران چې په ماګه دایونه کې د جګړې په دغه کې ولاړ دي ډېر محلي پولیسي شهیدان ورکړي دي ډېر زخمیان ورکړي دي خپل د سنگین ولسوالۍ خلکو مقتدي باندې باید افتخار وکړي. افغانستان ټول ولس باید پر باندې افتخار وکړي چې سنگین ولسوالۍ خلک دای څوان دل چې دوی خپل د خپل ولسوالۍ دفاع
زما د پښتنې هدف زواک صاحب داو چې والی صاحب خپل تکتنې کړي ویل قومي مشرانو سره خلک به خوشحال شي چې والی صاحب تللی دی. تاسو څه وړي وو د سنگین خلکو لپاره؟ د سنگین خلکو سره تر اوسه څه مرسته شوي؟
بله بله بله، ایموق خلا دیمرستو تاساس درته وایم چې رئیس جمهور مخکې ایموق سره د تقریبا د شهیدانو زخمیانو او د مهاجرینو د کرنې سره موین صاحبان دغه له مرکز څخه چې پاده کې د صحت عامه موین صاحب شامل وو زید عوادیس شامل وو مهاجرینو شامل وو د صلاحت څخه د هوا د صحت عامه وزیر صاحب هم هلمند ته تشریف راوړی ترڅو د زخمیانو لپاره هغه شی چې واقعا هم په عاجله توګه ضرورت ته اړتیا ولري هغه ژر تر ژره ورته راورسول سي. نو په دې اساس سره هغه مرستو ته چې دوی اړتیا وه واقعا هم موږ خپله مرستې په لاس کښې درلودلې چې په عملي توګه یې سنګین ولسوالۍ ته خپله جناب والي صاحب سفر وکړ. همدغه یې هدف یې هم همدغه کې و هدف و چې واقعا هم په هغه ځای کې د هغه کسانو سره چې په هغه ځای کې شهیدان ورکړي دي هغه کسان چې یو ځای کې مهاجر شوي دي د کورونه تللي دي او د جګړې له ساحې څخه وتلي دي په ډېر دقیق او شفافه ډول په هغه ځای کې مرستې م ورسولې چې هغو کې د تقریبا څو کورنیو لپاره چې دقیق حساب زما سره نشته ځکه ډېرې کورنیو لپاره مرستې په لومړي کتار کښې ورسېدلې او په دې کې ځینې نغدي مرستې هم وې چې په دې کې موږ یوه کمیټه ورته ټاکلې وه احت وو په هغه ځای کې تر څو هغه په دقیق ډول وڅېړي امرجنسي سره او د شفاخانو سره چې هغه کسان دلته زخمیان شوي دي مهاجر شوي دي هغه په ډېر شفافه توګه دوی ته ورسېږي. داسې نه چې خدای ناخواسته داسې یو چا ته ورکړل شي چې هغه د دې کومکونو مستحق نه وي. نو په دې اساس سره موږ خپله همدغه هدف هم یو دفنې څخه همدغه و چې باید په هغه ځای کې په عملي توګه هغه کسانو ته چې بې ځای شوي دي قربان شوي دي هغو ته هغه نقدي مرسته چې موږ عملا ورته رسولې وه او ځینو ته دلته ورکړل شوې وه او همداشان غذایي او غیر غذایي توکي هم وو هغه مو هم ورسولي.
ډېره زیاته مننه دوستانو د دې لپاره چې تاسې هم د ځواک صاحب څخه پښتنې ولایت دغه راز د وکیل صاحب عاصم الکوزي څخه هم پښتنې مطرح کړئ. زموږ د تلیفون شمیرې دې په پراګ کې یا زموږ هغه د ازادي راډیو په مرکز کې زموږ د تماس شمیره ده 00202211246401 او یا هم 00202211245001 که په داخلي شمیرو تم شمیرو تماس نیسئ نو 0992-203-1540 0922-255. الکوزه صاحب که تاسو سم را سره استئ الکوزه صاحب که تاسو سم را سره استئ دی اوریدونکي پښتنه اخلو بیا تاسو نه هم همدغه پښتنه کوو چې مربوط د خلکو سره د مرستو په اړه ده. بلې مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. ازادي راډیو ده
سلامونه او نیک هیلې مراتات او درنو مېلمانو او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه ډاکټر ابراهیم نیازی یم له پروان تاسو سره ټلیفون پیدا کړم.
نیازی صاحب خدای دې راوله مهرباني وکړه.
له تاسې نه مننه رضوان مراد صاحب زه لکه سې لنډه یوه تبصره او یوه پوښتنې له ښاغلي عاصم څخه او الکوزی صاحب او له ښاغلي عمر ځواک نه لرم. زما نظر دا دی او سوال غوندې دوی ته لکه سې مخاطب او متوجه ده. تاسې ګورئ زه دولس دا پوښتنه کوم چې په دې لسو کالو کښې چې تېر شو په هلمند ولایت کښې نسبتا له 2002-2003 نه نیولی تر اوسه پورې هلته امنیت ډېر ښه و او ډېر ښه وسه او ښه ځکه چې له اول نه اوس ډېر ښه و په هر څه ښه کېده خو ولې متاسفانه په دې وجود چې په دیارلس کاله تېر شه په هلمند ولایت کښې په لسګونو زره نړیوال ځواکونه افغان ځواکونه ملي اردو ملي پولیس او نظم عامه پولیس هلته پراته ده ولې متاسفانه موږ دې ته حیران پاتې کېږو هغه بهرني جنګیالیان یا طالبان سهار څوک چې دي اووه سوه یا اته سوه یا تعداد یې په زورو ته رسېږي ولې د دوی ضعف ده نه پوهېږم د دې مدیریت ضعف ده او د دې ځواکونو ضعف ده یا کومه سمه همهنګي نشته چې دوی تر منځ د هغو په مقابل کښې دوی نه شي کولی په دې یو میاشت کښې څه په څلور ولسوالۍ کښې هسې جنګ روانه ده دوی ساعت تصفیه کړي او کنترول کړي او د مخالفینو لاس نه ونیسي آیا د دې اصلي وجه څه شی ده او بل سوال دې ده هغه پولي هغه سرحدونه چې ایران او پاکستان سره سرحد لري هلمند ولایت ولې په دوی نه شي کولی په دې لسو کالو کښې دوی هغه رحنې هغه لارې هغه مخالفین هلمند ولایت را داخلېږي ولې د هغه مخنوی نه کېږي هغه رحنې بند نه کېږي او بل هېڅ مشکل نشته او هېڅ ستونزه نشته د دې اصلي خدای دې زمونږ سمه ځواب را کړي.
ډېره مننه ستاسې پوښتنې به ځواب کړو خو یو بل اورېدونکي هم لرو د دې ورور پوښتنه هم اخلو. مهرباني وکړئ ولایت په ولایت ازادي راډیو خپرونه ده. بالکل یا اورم مهربانی
سلام دادم سلام و احترامات و نیکوم سید طول اوریدون که
وعلیکم السلام.
عمر زواک تا نور اوریدونکو عائشہ مالو کوجی ته زنګین دول سوالی خبره کو.
مهربانی وک سنگین کل ځان معرفي کړي وروره نوم څه دی؟
محمدی سنگین دول سوالی خبره کوم چې دغه یونه تقریبا 2 درونه کې جنگونه شروع دي مسنګین سره دغه په سیمه کې زما خیال کیږي چې دا